د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جیبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وائس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 تم کال د اپریل ولسم نیټه ده د دې وا خبری خبرونه کې درته تازه سمینا احسان هرکلی هم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د افغانستان په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی جټ الوتکو په بمباری کې د لسګونو کسانو وجل کېدو وروسته پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستانی ځواکونو سیوا شو بریدونو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده بلخوا یوناما دغه بریدونه په کلکه غندلې دي او په سوشل میډیا باندې هم د دغه بریدونو پر ضد سخت خبرګون راپارېدلې پاکستانی میډیا وایي د ملک حکومتي چارواکو د پاتې 3 بلیونه ډالر د قرض په لړ کې د IMF سره تازه رابطه کړې با خبر ازرای وایي په دې لړ کې با سباله یعنی په 13 اپریل د پاکستان او د IMF د مشرانو ترمنځ په رسمي توګه خبرې اترې شروع شي او پرون د خالی پورس د یوکرين په سرخار او نورو خارونو باندې روس میزایل حمله کړې بلخوا موسکو وایي فوزونه د ماریوپول زیاتره برخه په کنټرول کې اغستي خو دغه داوو په آزاد توګه لا تصدیق نه ده شوی سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د افغانستان په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی جټ الوتکو په بمباری کې د لسګونو کسانو د وجل کېدو وروسته پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستانی ځواکونو سیوا شو بریدونو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان وای پاکستان سوسو زله افغان حکومت نه غوښتلی چې د سرحدي سیمو خوندیتوب ته پام وګرځي خو د هغه باوجود ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان دننه د ترهګریزو بریدونو د پاره پکاري د پاکستان د خارجه دفتر ویان په خپل یو بیان کې ویلي تیرو سورزو را پدې خو د افغانستان د خاور نه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو په خي سیوا شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګري ډلې د پاکستان په امنیتي پوسټو باندې بریدونه کوي بیان کې راغلي چې په 14 اپریل هم شمالي وزیرستان کې د افغانستان نه ترهګرو بریټ کړي وو او و پاکستانی عسکري وجلی وو د بیان تر مخه د افغانستان د خاورې نه په شوو بریدونو کې وسه پوری ګنشمیر پاکستانی فوزیان وجل شوې دي د بریدونو وروسته د خالی پورس په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د طالبانو د حکومت لخوا رابلل شوی وو او د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی ورته د پاکستانی الوتکو په بریدونو باندې سخت احتجاج کړی وو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې بریدونو خپل خبرګون کې ویلي د افغانستان اسلامي امارات په پاکستانی خوا غکړې ده چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمي او بیا ورته اشتباه تکرار نکړي ګینه بدې نتیجې به ولري هغه په ټویټر لیکلي د دوانو ملکونو ترمنځ ستونزې پکار ده د سیاسي لارو حل شي اخوا په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یا یوناما د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستانی فوز لخوا شوی هوایي بریدونه په کلکه غندلې چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون تر سلويختونه زیات کسان وجل شوی دي خپل یو بیان کې یوناما ویلي د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ننه بریدونه د افغانستان د ځمکني خودمختاري سرغړونه ده او دا د نړیوالو قوانینو د ملګری ملتونو د منشور د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو ښکارا سرغړونه ده خو بلخوا د پاکستان د بارانو چارو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري تیر ورځ په میډیا باندې داسې داوی مخې ته راغلی وی چې د پاکستان جټ الوتکو د افغانستان خوست او کونړ ولایتونو کې په پاکستانی کډوالو د جټ الوتکو نه بمباری کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون پکې تر سلويختونه زیات کسان وجل شوې دي او ګنشمیر نور جوبل شوې دي په سوشل میډیا باندې هم د دغه بریدونو په اړه خبرو شوو ویډیوګانو کې داوه شوې ده چې بریدونه په عامو ملکی کسانو شوې دي او زیاتره پکې خزي او ماشومان وجل شوې دي پاکستانی میډیا وایي د ملک حکومتي چارواکو د پاتې 3 بلیونه ډالر د قرض په لړ کې د IMF سره تازه رابطه کړې د وزیر اعظم شهباز شریف تمالیاتو وزیر مفتاح اسماعیل د جمعې پورس په اسلام آباد کې د IMF مقامی نمائنده ایستر پریز روی سره رابطه کړې او د مالیاتو سیکرټری حمید یعقوب شیخوم د پاکستان لپاره د IMF مشر نتان پورټر سره ورچول لیدلې دي با خبر از رایوی مفتا اسماعیل او سیکرټری شیخ بوس په 13 اپریل یعنی سبا له د ګول پورس په واشنگټن کې د آی ایم ایف د میشن مشر نتان پورټر سره باقاعده خبري شروع کړي چې د پاکستان لپاره د آی ایم ایف د پروګرام زند او راتلونکو مراحل په حق لا خبري مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان د شماریاتو ادارې لخوا تازه جاری شوې شمیرې ښایي د مارچ په میاشت کې د پاکستان تجارتي خساره 3.68 بلیون ډالر ته ختلې ده او د پاکستان زره مبادله ذخایر هم 1.03 بلیون ډالر ته راکم شوې دي چې د سټیټ بانک تر مخه په 13 میاشتو کې تر ټولو لاندې کچه باندې دي. یاد دی د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت 2019 کال کې د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د شپږ اربو ډالرو د قرض ترلاسه کولو لپاره لوزنامه کړې وه. پاکستان اوس پورې د آی ایم ایف نه 3 ارب ډالره قرض اخیستی دی، خو د 3 واره ځنډېدو له کبله دا پروګرام د بې باورۍ ښکار دی. پرون د خالی پورس د یوکرین په سرخار او نورو خارونو باندې روس میزایل حمله کړې دي. بلخوا ماسکو وای فوزونو د ماریوپول زیاتره برخه په کنټرول کې اخیستي. روس دا وکړي په ماریوپول کې لکشان یوکرینی فوزیان د سټیلو په یو کارخانه کې دننه گیر دي او نور خار په قبضه کې دي، خو د روس دغه داوی په آزاد توګه تصدیق نه دی شوی. هم پرون د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په ماریوپول کې حالات ډیر سنگین دي او کیف هر ورځ د خار د دفاع کونکو سره په رابطه کې دی. په یو آنلاین وینا کې زیلنسکی په روس تور لګولې د خار اوسیدونکو د ختمولو کوششونه کوي، خو د ماسکو دغه داوی په حق لسه نه دی ویلي چې ګنې د ماریوپول نه د یوکرین فوزونه پر شاتم بولي. اهم دا تر دې د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. سمینا احسن تاسو مهم خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سلامتیا او خودمختاری احترام کوي، خو وایي د افغانستان ځمکه ترهګر تنظیمونه د پاکستان په ضد استعمالوي او که دا کار روان وي نو بیا به پاک افغان پوله باندې امن قائم ساتل ګران شي. د خارجه دفتر دا بیان په داسې حال راغلی چې افغان طالبان په پاکستان تور لګوي چې پاکستانی جنگي جازونو کونړ او خوست ولایتونو کې بمباری کړی دي او رپورټونه وایي په دې کې سرویخ تنه وجلې شوې دي. په دې اړه وروستۍ حال د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د سلامتی او خودمختاري احترام کوو، افغانستان زمکه ترهګر تنظیمونه د پاکستان پر ضد استعمالوي. خارجه دفتر دا بیان داسې حال راغلی دی چې افغان طالبان په پاکستان تور لګوي د پاکستان جنگي الوتکو د افغانستان کونړ او خوست ولایتونو کې بمباری کړې ده او رپورټونه داوا کوي د بمباری له وجې 30 پورې تنان وژل شوي دي. د پیښې پس د افغان طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد سره تړلی یو آډیو پیغام هم میډیا ته جاری کړی شوی دی په کوم کې دوی وایي
پاکستان لخوانه افغانستان خارو باندې سوې د دپو تورس تر ټولو سخت ټکو باندې غندي او دا یو ظلم ده او دا د افغانستان د پاکستان ترمن د دښمنۍ ته لارا ورول دي چې د هیڅ ملت او هیواد په ګټه نه ده. او اگر کدا بدګونې سوې دي دا وزیرستاني مهاجرینو سه د کلونو وړاندې ته د جګړو لامل کړسي او خو په ولایت کې اوسېدل ته امتداد دي روان د کرخه کې سیر اوسي د جګړو نه را بي ځای سوي خلک دي. نو په غو باندې بمبار کول خزي مشمان او اړه په شهادت رسول دا یو ظالمانه عمل له موږ غندو.
د پاکستان خارجه دفتر په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې پاکستان لړخه په افغانستان بمباري شوی دا او کنه، خو دا ویل شوی دی افغانستان لخوا د پاکستان سکیورټي فورسز باندې بریدونه شوی دي او د اپریل 14 نیټه د افغانستان راغلي ترهګرو شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز او تنه وجلې دي. بیان وی پاکستان د ترهګرو لخوا پاکستان پر ضد د افغانستان ځمکې استعمال کندنه کوي او دا ترهګری به د پاکستان افغانستان پوله باندې امن پر ضد ساتلو هڅو ته به هم تاوان رسوي او باید چې افغانستان داسې تنظیمونو پر ضد سخت کاروایی وکړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د خود مختاری احترام کوي. آیا پاکستان د افغانستان نه دا غوښتنه کولی شي؟ په دې حق لا خبريال مې مجن بابر وای.
تر څو پورې د افغانستان حکومت نه تسلیم شوی نو نه پاکستان په واضح توګه باندې د اغې نه صداسې مطالبه کولی شي کوم چې سفارتي بنیاد باندې یو بل نه کیږي چې اغه ملکونه چې یو بل تسلیم کړي وي اچھا په کومه طریقه باندې یو بل نه غوښتنه کوي او اغې سره داسې سفارتي لاري وي چې اغې د یو بل سره خبرې اترې وکړي نو دې لپاره دا چې څه کیږي لګیا دي دا یو مشکل صورتحال دی د دواړو ملکونو ترمنځ تر څو پورې چې دنیا او پاکستان افغانستان حکومت نوی تسلیم کړي نو په دې کې خبرې اترې کول هم داسې دومره اسان کار نه وي ځکه چې کدا خبرې وسوک کوي هم نه دا په سرکاري سطح باندې نه کیږي دا په ذاتي سطح باندې کیږي په دې کې به زیات نه زیات سرکار خلک خبرې کولی شي خو هغه ته رسمي خبرې نشي ویلې.
دې پیښې پس افغان طالبانو په کابل کې پاکستانی سفیر منصور احمد خان هم راغوښتی وو او ورته سخت احتجاج هم کړی دی. دغه شان د وزیرستان نه د قانوني اسمبلی غړي محسن داوړ هم تیره ورځ قانوني اسمبلی غونډه کې دا مسله راپورته کړې وه او ویلي وو پاکستان همیش افغانستان کې ملټنسي ته وده ورکولو تګلاره خپل کړې وه. اوس ور موده ویلي دي د دې عکس العمل په پاکستان په مخ ښکاري خو افسوس خبره دا ده پوځي عملیاتو په نتیجه کوم خلک وزیرستان نه افغانستان ته تللي وو هلته هم په نښه شو.
دہشتگردی کا نشانہ بھی ہم بنتے ہیں پر اس کے رد عمل میں جو عملیات ہوتی ہے اس کا نشانہ بھی پر دہشتگردی بنتے پر وہ عام عوام
موسم داوڑ وی دا ترخگر نفع ہم منگیو او دا دے پرسی چکم عملیات کی گی داغی نفع ہم منگیو او موجودہ حکومت دا پارا بلوی چیلنج با داوی چی افغانستان پا حق لاخپلا تگلار دے واضح حکری او خا او بد ترخگر دریز دے ریتی وړاندې سواری د پاکستان پوز او حکومت ویلي دي پاک افغان پوله باندې ازغم تار لګول عملی ځکه کړی دی چې د ترخګرو تک را تک لار اونسي اوس پاکستان وی ترخګر د افغانستان ناراضي او دلته کاروای کوي.
حضر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بدا تیر ورځ د پاکستان د جنگی جازونو لخوا د افغانستان په خوست او کونړ کې د بمباری ورستو امنیتی چارواکي وای د افغانستان سره په ګډه پوله د امنیت کوټلې ګامونه پورته کړی دي. د دغه ورځو ورستو پاکستان د افغانستان سره د انګور اډه دروازه بند کړې ده او په غلام خان بارډر باندې هم یوازې تجارتي گاډو ته د تګ راتګ اجازه ده. په دغه پوله باندې د پیاده تلونکو خلکو لپاره بندیز لګول شوی دی. د دغه پیښې وروسته د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې څه صورتحال دی دغه تفصیل د ډیور اډیو خبريال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان سره په پوله د افغانستان په خو صبح کې د پاکستانی جنگي الوتکو په هوایي برید کې وژل شوی کسان خاور ته سپارل شوی. سي پکشي زتره د شمالي وزیرستان کډ وال دی. افغان طالبانو او زاید خلکو ویلي وو دغه بمباری تیر شپه د شمالي وزیرستان سره زوخت د افغانستان د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ کې شوې او د جټ الوتکو په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو کورونه په نقشه کړی شوې دي. د خوست نه ایوي باوري سرچینې وایس اف امریکا ډی وته د نوم نه اخستو په شرط په دې بمباری کې یو څلويش کسان د وژل کېدو او یو ویش نور د ژبلې دو په خلای کړی وو. سرچینې ویلي په وژل شوي او ژبلو کسانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. افغان طالبانو او پاکستانی حکومت د هوایی بمبار کې د مرګ ژوبلو شمیرې نه دی خوتلی. وایس اف امریکا ډیوا د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ای ایس پی آر او افغان طالبانو د برېښنا لیک د لارې په دې اړه پوښتنه کړې خو څه ځواب یې نه دی کړی. افغان طالبانو د پېښه غندلې او تیره ورځې په کابل کې د پاکستان سفیر هم غوښتی وو خو پاکستان وایي د افغانستان د خاورې نه په پوځیانو بریدونه کېږي. د افغانستان پکتیکا صوبې سره د جنوبي وزیرستان انګور اډې لاره نن پشپږمه ورځ بند ده او د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د خوست سره د غلام خان لاره یوازې د سوداګریزو گاډو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل پوره باوري معلومات ترلاسه کېدو وروسته چې دغلته وسلوال د پرونی پیښې غچ اخستو منصوبه جوړه کړې ځکه امنیتي ګامونه سخت کړی شوی دي. د پرونی پیښې پر ضد د صوبې مرکز پېښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو شمالي وزیرستان بنو او ډېره اسماعیل خان کې احتجاجونه هم شوی دي او تیر ورځ د پاکستان پارلمان کې محسن داوړ او علي وزیر د دې پیښې غندنه کړې او کمپارسته عوامي نشل ګوند د غندنې سره دغه پیښې پلټنه غوښتنه هم کړې. په دې پیښه د پښتون ژغورنې غورځنګ لوی روا مشر منظور پښتین هم د تشویش څرګندونه کړې ده. بلور ته نن د جنوبي وزیرستان په واړه سیمه کې په اف سي ځواک چاودنه شوي چې تر هغه وروسته واړه بازار تړل شوی او د بازار تړل کېدو پر ضد دوکاندارانو او ځایي خلکو د اف سي کې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا سره شریکه کړو معلوماتو کې ویلي نن سهار د واړه بازار نه درې کیلومتره لرې سور پلسیمه کې د اف سی ځواک د اوبو ټینکر بارودي توکو سره الوزول شوی. د سرچینو په خبره تر هغه وروسته د لټون عملیات پیل کړی شوی او په سیمه کې یو امنیتی څارواکي وویل واړه بازار د ممکنه خطراتو له امله تړل شوی. وایس اف امریکا ډیوا ته د واړه سیمې د مرستیال کمشنر دفتر څارواکو ویلي احتجاج کوونکو سره د سیمې مرستیال کمشنر لیدلی چې تر هغه وروسته احتجاج ختم شو. احتجاج کوونکي هم وایي انتظامیه سره خبرو کول ورسته بازار بیرته پرانستل شوی دی. هم دې سره په ډېر اسماعیل خان کې پولیسو داوا کړی چې د پوه سره په غړې تر هغه پرځ د استخباراتي عملیات کړی چې پکښې دوه مهمه وسلوال وژل شوی. پولیس وایي دغه عملیات د ډېر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې کړی دی چې پکښې د تحریک طالبان پاکستان د ګنڈاپور ډلې دوه مهم وسلوال وژل شوی. عدنان بیٹنای ډیوا ډېر اسماعیل خان.
ارمنو ریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. افغانستان طالبانو تیر ورځ د پاکستان د جنگي جازونو لخوا په خوست او کونړ کې په شوی بمباره باندې سخت برګون خودلې او ویلي دي پاکستان دی په دا ډول بریدونو د افغانانو حوصله نه آزمایي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارې یوناما هم په دغه بریدونو کې د بیګنا خلکو په وجنه اندېښنې خودلې دي. پاکستان وای د افغانستان خاوره تر هغه د دوی په ضد کاروي خو افغانستان دغه تور نه ردوي. په دې موضوع په نړیوالو مطبوعاتو کې کم خبرونه چاپ شوې دي. د ریډیو همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې ده.
د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د پاکستان د یو خبريال د ایاز ګل یو ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته طالبانو افغانستان کې د پاکستان لخوا په شوو حملو د پاکستان غندنه کړې ده. ایاز ګل د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې طالبانو د خالی پور د افغانستان کې د پاکستان په حملو پاکستان ډیر غندلې دي. وایي چې په دغه حملو کې په درجنونو بیګونا افغانان وژل شوي دي. د طالبانو مقامی چارواکو وایس اف امریکا ته د دې خبرې تصدیق کړې ده چې د خالی پور د پاکستان جنگي جټ هوائي جازونو د افغانستان د خوست صوبې په مختلفو کلو باندې بمباري کړې ده. پدې کې د ماشومانو او د زنانو په شمول یو شمیر خلک وجلې شوې دي. د آزادو زریونه د دې داوو تصدیق لانه دي شوی خو د خالی پورز د خوست ولایت په سلګونو خلک د پاکستان د حملو خلاف احتجاج لا لارو کوڅو تر وتل دوی پاکستان مرداباد ناری وهلي. د دې علاوه د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبان چارواکو ویلي دي چې د پاکستان فوج د پولی نه پورې غاړه د کونړ په سلطان ولسوالۍ په عامو ودانو سخت ګولباري کړې ده. د کونړ یو سرکاري ویان مولوي نجیب الله وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د پاکستان له طرفه شوې ګولباري کې سلطان ولسوالۍ کې شپږ بیګنا خلک وجلې شوې دي. مولوی نجیب الله په کونړ باندې د پاکستان د هوایی حملو تصدیق نه دی کړی. چارواکي وایي چې د پاکستان د دې حملو له سببه د افغانستان د خارجه چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د پاکستان سفیر منصور احمد خان خپل دفتر ته راغوښتی دی او سخت احتجاج ورته کړی دی. د افغانستان د خارجه چارو د وزیر د مولوی متقی د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې په کونړ او خوست باندې د پاکستان د حملو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده او په کلکه پکې آینده د پاره دی قسمه حملو نه د ډډې کولو وینا شوې ده. د وایس اف امریکا په پانه چاپ شوی ریپورت کې دا هم لیکلې شوې دي چې د افغانستان د خارجه چارو د وزیر بیان پاکستان ته خبرداري ده چې د پاکستان له طرفه فوجي خلاف ورزای به دوه اړخیز تعلقات خراب کی او موقع پرستو له بده موقع په لاس ورکی چې د حالاتو او واقعیاتو نه غلطه فائدہ پورته کی چې نتیجې به خینوي. ریپورت کې نور لیکلې شوې دي چې د افغانستان ستر ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل یو بیان کې د دوارخي د مسلو په سیاسي ډول په اوارولو زور ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان غږ کړي دي چې په دې قسمه حملو دي پاکستان د افغانستان د صبر امتحان ناخلي او پاکستان د آینده لپاره دا قسمه غلطي ونکي ګینینو نتیجې به ډېری خراب وي. د وایس اف امریکا په پانه د ایاز ګل په چاپ شوی ریپورت کې لیکلي شوې دي چې د پاکستان چارواکو په دې تورونو ستپسره نه ده کړی چې د خالی پورس شوی حمله ګینی پاکستان کړی ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر وینا ده چې دوی زمینی حقایق راغونډي او د حملو د لاسه د شوی نقصان تصدیق کوي. د ملګرو ملتونو امدادي دفتر خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د پاکستان لخوا شوو حملو کې د ماشومانو او د زنانو په شمول د عامو بیګنا خلکو په مرګ جو لډیر فکرمن دي. ریپورت جاتی چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي موجود دي، څوک چې وخت په وخت پاکستان کې خونړۍ حمله کوي. پاکستان وایي چې امریکای او متحده قانونو ٹی ٹی پی یو عالمی ترهګر تنظیم اعلان کړی دی او دوی د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګر حمله کوي. د ٹی ٹی پی په تازه حملو کې د پاکستان یو شمیر فوجیان وجلې شوې دي. ایاز ګل د وایس اف امریکا په ویب پاڼه خپل مضمون په دې تفسیر ختم کړی دی چې دا هر چاته معلومه ده چې تحریک طالبان پاکستان با افغانستان کې د غربي ملکونو په زور د قائم افغان حکومت خلاف او په بین الاقوامي فوجونو په حملو کولو کې د افغان طالبانو مرسته کوله. هغوی سره به اوګه په اوګه جنگېدل او افغان طالبانو لبې پاکستان کې خپل کولو کې پناه ورکوله.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
گرانو ریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا مطبوعاتي رپورټونه وايي د پاکستان او د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF ترمنس د 3 ارب ډالرو د باقی پاتې رقم ورکولو لپاره رابطې پیل شوې دي. د پاکستان د انګلیزي ژبې اخبار ډان د باخبره سرچینو له قوله ویلي د خزانه د لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مفتاح اسماعیل او د خزانه سیکرټری به د اپریل په 13 نیټه یعنی سباله واشنگتن کې د IMF د مشن مشر نایتن پورټر سره رسمي مذاکرات پیل کړي. څېړونکو وایي د نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF نه د قرض ترلاسه کولو مقصد په چټکتیا سره د کېدونکو زری مبادله شتمنو د جاری کاتو د خساري مخنیوي کول دي. په دې موضوع نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیورډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ورسپانې ډان د ریپورت تر مخه په دې لړکی د خزانه لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار مفتاح اسماعیل د نړیوالي مالیاتی ادارې IMF د استاذي سره ابتدایي لیدنه کتنې کړې چې دا سي د دریکلن پور پروګرام په مخ کې د بوتلو لپاره د IMF سره رابطه وکړي شي. د پاکستان تیر حکومت کال 2019 کې د نړیوالي مالیاتی ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور لوزنامه لاسلیک کړې و او د دغه پروګرام لاندې پاکستان 3 ارب ډالر ترلاسه کړي. خو دا پروګرام د 3 وارې ځنډې دو لقبل د غیر یقیني ښکار دی. ورسپانې ډان د سرچینو د خپل لیکلي چې د خزانه سیکرټری حامد یعقوب شیخ هم په پاکستان کې د IMF مشن د نوي مشر ناتن پورټر سره په آنلاین بڼه رابطه کړې ده. مطبوعاتو د باخبره سرچینو د خپل لیکلي چې مفتاح اسماعیل او د خزانه سیکرټری په د اپریل په 13 نیټه واشنگتن کې د IMF د مشن مشر سره په دې اړه باضابطه خبرې وکړي. ورسپانډان وایي دغه خبرو مقصد د IMF سره د ځنخکار پروګرام بیا بحالول دي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي د پاکستان د بهرنۍ کرنسي ذخیره تر 3.5 ارب ډالرو لاندې راغلي او دا خای چې پاکستان به په ډیر مشکل سره یوازې د یوې میاشتې درآمدات وکړي شي.
پھر سے شروع کریں، بجٹ جلد سے جلد لے آئیں، اس میں بہت سے اقدامات لے آئیں
هغه وای باید چې موجوده حکومت د ایم ایف سره زر تر زر خبري شروع کړي او د مالی کال 2023 دریشتم بجټ هم د زر تر زر راوړي او په هغه کې د داسې ګامونه واغستل شي چې د هیواد محصولاتو شر ور سره زیات شي. د پاکستان د شماریاتو محکمې لخوا جاری شوی تازه شمیرو کې ویلي شوی چې د مارچ په میاشت کې د هیواد تجارتي خساره 3.4 بلیون ډالر ته ختلې چې د تیر مالی کال د دغه مودې په نسبت 12% زیاته ده. اخوا شخصي وی چینل جیونیس په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د زنخ کار شوی قرض پروګرام د بیا پیلې دو امکان دی او وايي د پاکستان او ایم ایف د چارواکو ترمنځ کیدونکو خبرو کې به ایم ایف پاکستان ته د یو ارب ډالر قسط ورکولو فیصله هم وکړي شي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان وایي سف امریکا دیو ته وایي پاکستان لبه دا وخت درآمدات قابو کول وی
او هم امریکا سره چوکې امریکا یو پاور ہے اور آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے.
هغه وايي د دې څنګه په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر پاکستان لبا د یورپ چین او امریکا سره هم خې اړیکې لرلوي چې داسې د ایم ایف نه په کمو شرایطو پور تر لاسه کړی شي. د اقتصادي چارو خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا توای د پاکستان د بهرنۍ کرنسي شتمنه په تیزی سره غورځيږي او کدا نور په لاندې زینو په روپې باور سره فشار سیوا کیږي او ګرانی به هم زیاتېږي. هغه وای دا به د موجوده حکومت ازمیخ وي چې څنګه اقتصاد وچلوي چې د بیلنس آف پیمنټ ستونزه هم ختم کړي او ایم ایف هم قرض ورکولو ته راضي کړي. داسې نړیوال بانک هم په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې روان مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي ودې کچا د کمې پاتې کېدو امکان دی او دا شرح تر 3.3% پورې کېدی شي. نړیوال بانک په خپل رپورټ کې مخکې لیکلي چې د پاکستان لپاره به د توانایي په څنګه کې رعایتونه ورکول یو لوی چیلنج وي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ته غږی. اقتصاد پوهان وایي د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی استحکام موندلی دی خو اوس هم د روان غیر یقیني صورتحال سره مخ ده او د اقتصادي ستونزو له امله پاکستانی روپی د فشار لاندې ده. اقتصاد پوهان وایي که څه هم د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د مرستندویه مالیاتي ادارو څخه قرضونه واخلي او دغه فشار راکم کړي خو تر څو چې د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ فرق نه وي کم شوی پاکستانی روپی به د فشار لاندې وي. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین پر رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی بانک وایي روانه میاشت د روپی په قیمت کې 3.5% استحکام راغلی او د ډالر په مقابله کې روپی د 190 روپی نه 181 روپی تر کوزه شوی. خو اقتصادي پوهان وایي په ملکی کچا د پاکستان غیر ملکی زر مبادله د کمی مالیاتي او تجارتي خساري له وجې روپی د فشار لاندې ده. د اقتصاد ماهر سجاد احمد ویډیو ته وایي اقتصادي ستونزې زیاتېږي او د دې اثر په ټول اقتصاد باندې پیوزی
آمدن او اخراجات میں اس کی چکم فرق دے تا بجٹ خسارہ ڈیرہ سے وعدہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ او زمون بیا ریزرو چکم دی تاسی لن تنگ وقت کی گی ہم نہ ہو خام خامد دا باہر ملک نہ چرتا امداد راوڑی او فسکل سائٹ دا پارا ہو با ٹیکسز اضافہ کئی یا با پیٹرول قیمت مارکیٹ مطابق کئی دا سی سسٹیپس باخلی سمر جل کی دے شد بھی دا فرینڈلی کنٹری نہ چرتا 2-3 ارب ڈالر قرض رواخلی
د پاکستان مرکزی بینک وایي دا وخت د بینک زری مبادله ذخیره 10 ارب ډالر تر کوزه شوی. تیر اونۍ د کریډټ ریټینګ نړیوالې ادارې موډیز په خپل رپورټ کې ویلي وو د پاکستان سره د 2 میاشتو د درآمدي بل غیر ملکی زری مبادله ذخیره پاتې ده. روانه میاشت د پاکستان مرکزی بینک ویلي وو چې د غیر ملکی ادایګو په مد کې د 3 ارب ډالر نه زیات رقم واپس کړی شوی دی. خو پوهان وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو د زیاتو قیمتونو وجهوم د پاکستان تجارتی خساره زیاتیږي چې ل عمل یې پاکستانی روپی د فشار سره مخ ده. د اقتصاد ماهر فداوسین وی وی ډیو توایي پاکستان هڅه کوي چې د مالیاتي ادارې سره خبرې مخ په وړاندې بوزي او په پوري توګه پوندونه ترلاسه کړي خو دوی بیا وایي په وختي توګه د غستون ذرا کم شي خو تر څو چې درآمدات او برآمدات کې فرق نه شي روپی د فشار سره مخ وي.
ملکوں نے تیرونه د پاکستان مرکزی بانک ویلی وو چې په پاکستان کې غیر ملکی پانګونی کمی شوی او یوازې د مارچ په میاشت کې 300 میلیونه ډالر غیر ملکی سرمایه‌کاری بهر تللی ده. د سٹیټ بانک وینا ده په تیرو نه میاشتو کې تجارتي خساره 15 ارب ډالر ده، بجټ خساره 300 ارب روپې ده او کرنٹ اکاؤنٹ خساره 13 ارب ډالر نه زیات ده چې له امله یې پاکستانی روپې د فشار سره مخ ده. اقتصادي پوهان وایي ک په پوری توګه پاکستان د ملګری هیوادونو یا د نړیوالو مالیاتي ادارو څخه په پور اخستو کې کامیاب شي نو د پاکستان دغه اقتصادي ستونزې به تر سرحده پورې راکمې شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2020 کال د اپریل 18 نیټه ده. د ڈیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی جټ الوتکو په بمباری کې د لسګونو کسانو وجل کېدو وروسته پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستانی ځواکونو سیوا شو بریدونو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. بلخوا یوناما دغه بریدونه په کلکه غندلې دي او په سوشل میډیا باندې هم دغه بریدونو پر ضد سخت خبرګون راپارېدلې. پاکستانی میډیا وایي د ملک حکومتي چارواکو د پاتې 3 بلیونه ډالر د قرض په لړ کې د ایم ایف سره تازه رابطه کړې. با خبر ازرای وایي په دې لړ کې با سباله یعنی په 13 اپریل د پاکستان او د ایم ایف د مشرانو ترمنځ په رسمي توګه خبرې اترې شروع شي. او پرون د خالی پورس د یوکرین په سرخار او نورو خارونو باندې روس میزایل حمله کړې. بلخوا موسکو وایي فوزونو د ماریوپول زیاتره برخه په کنټرول کې اغستې، خو دغه داوو په آزاد توګه لا تصدیق نه ده شوی. سرټکی تاسو اوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د افغانستان په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی جټ الوتکو په بمباری کې د لسګونو کسانو د وجل کېدو وروسته پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستانی ځواکونو سیوا شو بریدونو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان وای پاکستان سوسو زله افغان حکومت نه غوښتلی چې د سرحدي سیمو خوندیتوب ته پام وګرځي، خو د هغې باوجود ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان دننه د ترهګریزو بریدونو لپاره پکاري. د پاکستان د خارجه دفتر ویان په خپل یو بیان کې ویلي تیرو سورزو را په دې خوا د افغانستان د خاورې نه د پاکستان سرحدي سیمو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو پیښې سیوا شوې دي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې ترهګرې ډلې د پاکستان په امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي. بیان کې راغلی چې په 14 اپریل هم شمالي وزیرستان کې د افغانستان نه ترهګرو برید کړی وو او و پاکستانی عسکري وجلی وو. د بیان تر مخه د افغانستان د خاورې نه په شوو بریدونو کې وسه پوری ګنشمیر پاکستانی فوزیان وجل شوې دي. د بریدونو وروسته د خالی پورس په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د طالبانو د حکومت لخوا رابلل شوی وو او د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متکی ورته د پاکستانی الوتکو په بریدونو باندې سخت احتجاج کړی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې بریدونو خپل اخبارګون کې ویلي د افغانستان اسلامي امارات په پاکستانی خوا غکړه ده چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه ازمي او بیا ورته اشتباه تکرار نکړي ګینه بدې نتیجې به ولري. هغه په ټویټر لیکلي د دوانو ملکونو ترمنځ ستونزې پکار ده د سیاسي لارو حل شي. اخوا په ملګری ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ یا یوناما د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستانی فوز لخوا شوی هوایي بریدونه په کلکه غندلې چې پکې د خزو او ماشومانو په ګډون تر سلويختونه زیات کسان وجل شوی دي. خپل یو بیان کې یوناما ویلي د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ننه بریدونه د افغانستان د ځمکني خودمختاري سرغړونه ده او دا د نړیوالو قوانینو د ملګری ملتونو د منشور د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو ښکارا سرغړونه ده. خو بلخوا د پاکستان د بارانو چارو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان خپلواکۍ ته د درناوی لري. تیر ورځ په میډیا باندې داسې داوی مخې ته راغلی وی چې د پاکستان جټ الوتکو د افغانستان خوست او کونړ ولایتونو کې په پاکستانی کډوالو د جټ الوتکو نه بمباری کړې ده، چې د خزو او ماشومانو په ګډون پکې تر سلويختونه زیات کسان وجل شوې دي او ګڼ شمېر نور جوبل شوې دي. په سوشل میډیا باندې هم د دغه بریدونو په اړه خبرو شوو ویډیوګانو کې داوه شوې ده چې بریدونه په عامو ملکی کسانو شوې دي او زیاتره پکې خزي او ماشومان وجل شوې دي. پاکستانی میډیا وایي د ملک حکومتي چارواکو د پاتې 3 بلیونه ډالر د قرض په لړ کې د آی ایم ایف سره تازه رابطه کړې. د وزیر اعظم شهباز شریف د مالیاتو وزیر مفتاح اسماعیل د جمعې پورس په اسلام آباد کې د آی ایم ایف مقامی نمائنده ایستر پریز روی سره رابطه کړې او د مالیاتو سیکرټری حمید یعقوب شیخم د پاکستان لپاره د آی ایم ایف مشر نتان پورټر سره ورچوئل لیدلې دي. با خبر از رای وای مفتا اسماعیل او سیکرټری شیخ پوس په 13 اپریل یعنی سباله د ګول پورس په واشنگتن کې د آی ایم ایف د میشن مشر نتان پورټر سره باقاعده خبري شروع کړي چې د پاکستان د پاره د آی ایم ایف د پروګرام زند او راتلونکو مراحل په حق لا خبري مخ په وړاندې بوزي. د پاکستان د شماریاتو ادارې لخوا تازه جاری شوی شمیرې ښایي د مارچ په میاشت کې د پاکستان تجارتي خساره 3.68 بلیون ډالر ته ختلې ده او د پاکستان زره مبادله ذخایر هم 1.03 بلیون ډالر ته راکم شوې دي، چې د سټیټ بانک تر مخه په 13 میاشتو کې تر ټولو لاندې کچه باندې دي. یاد دي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت 2019 کال کې د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره د 6 اربو ډالرو د قرض ترلاسه کولو لپاره لوزنامه کړې وه. پاکستان وسه پوری د آی ایم ایف نه 3 ارب ډالر قرض اخیسته دی، خو د 3 واره زندې دوه لکبله دا پروګرام د بے باورۍ ښکار دی. پرون د خالی پورس د یوکرين په سرخار او نورو خارونو باندې روس میزایل حمله کړې دي. بلخوا ماسکو وای فوزونه د ماریوپول زیاتره برخه په کنټرول کې اخیسته. روس دا وکړي په ماریوپول کې لکشان یوکريني فوزیان د سټیلو په یو کارخانه کې دننه ګرځي او نور خار په قبضه کې دي، خو د روس دغه داوی په آزاد توګه تصدیق نه دی شوی. هم پرون د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په ماریوپول کې حالات ډیر سنگین دي او کیف هر ورځ د خار د دفاع کونکو سره په رابطه کې دی. په یو آنلاین وینا کې زیلنسکی پر روس تور لګولې د خار اوسیدونکو د ختمولو کوششونه کوي، خو د ماسکو دغه داوی په حق لسه نه دی ویلي چې ګنې د ماریوپول نه د یوکرین فوزونه پر شاته بولي. اهم دا تر دې د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. ورزو یو بل مهم رپورت تاسو ته راګرځو. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی خبرداري ورکړه چې په ماریپول کې د اوکراینی ځواکونو د مینځ وړلو سره به د روس سره د مذاکراتو طریقه کار بدل شي. روس د ټول ماریپول نیولو دعوی کړی دی او زیاتوی یوازې د سټیلو په پلانټ کې ځینی اوکراینی مزاحمتکار موجود دي. په اوکراین کې د جګړې وروسته حال د ډیورډیو همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د سی ان ان خبری ادارې او د واشنگتن پوسټ ورسپانې تر مخه د ماریوپول زیاتره برخه روس نیولې دي او د ازوستل د سټیلو په پلانټ کې ګیرو اوکراینی ځواکونو وسله لا نه د غرزولې. وړاندې روس د ملي دفاع د تنظیم د ادارې مشر کرنل جنرال میخائیل میزنسکی په ماریوپول کې اوکراینی ځواکونو ته د روس په وخت نن د سحر 6 بجو پورې د وسله کې خودلو غټ کړي وو. د روس سرکاري خبری اژانس تاس د میزنسکی د خلی ویلي چې یوازې بشري حالاتو په وجه یې دا فیصله کړې ده. ماسکو وړاندې ویلي وو چې په خار کې مزاحمت کوونکي یې ختم کړي او باقی پاتې جنگیالي یې د ازوستل سټیل ورکس په پلانټ کې په ګیره کې اخستلې دي. مدوات وای روس ویلی بو که دغه اوکرانی پوزیان وسله کیک دی نو سبا هم ورته نوایی خطر د دې خبر پوره په پلانټ کې راګیرو جنگیالو وسله نه د کې خودلې. تیر ورځ د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداري کړې وو چې په ماریوپول کې د اوکرانی ځواکونو وجلو سره به د روس او اوکران د مذاکراتو طریقې کار بدل شي او دا به د زن سره مخ شي، ځکه چې دوی د خپل علاقو او خلکو په سر مذاکرات نشي کولای. زلنسکی ویلی دی که روس واقعی د شخړې حل راوستل غواړي، نو د ماریوپول تباه کولو سره دوی ډیره غټه غلطي کوي. زلنسکی ویلی دی چې په ماریوپول کې بشري صورتحال ډیر بد دی او د ولس د تحفظ لپاره یې د پوځي او سفارتي دواړو لارو د حل راوستلو هڅې کړي دي، خو سل په سله یوه لاره هم په رښتونې مسله نشي حل کولی. زلنسکی ویلی د مسلې د حل لاره ډیره ګرانه ده. اوکرینی چارواکي په ماریوپول کې د روس د داوو سره هم اختلاف لري او سی این این خبری اداره وای د ماریوپول د میر مشاور پترو ادرشینکو په ټلګرام ویلی دی د روس د قابض ځواکونو دا داوه سمه نه ده چې یوازې د سټیل په پلانټ کې مزاحمت موجود دی. ادرشینکو وای د ماریوپول د نورو علاقو نه هم د ډزو خبرونه رامخته شوي دي. د ماریوپول د میر مشاور دا هم ویلی دی چې روس په ماریوپول کې غیر پوزي ځایونه په نخښه کړي دي. سی این این خبری ادارې د دغه داوو پخلی نه دی کړی. د خالی پورز د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ماریوپول په چارو د برتانی او د سویډن د اعلی وزیرانو سره خبرې کړې دي. دوی په روس د لانور بندیزونو لګولو او د اوکرین سره د پوځي او په نورو مرستو هم خبرې کړې دي. زلنسکی ویلي دي چې ډېر ملکونو ورسره د مرستو ژمنې کړې دي، خو په حقیقت کې په دې ډېر کم عمل لیدل شوی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا تغوږی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویلي، آیا تاسو دا غنئ چې هغه د حکومت نه لری کول یو سازش وو کوم مداخلت؟ سرونکو وای دا د عمران خان د پوز د عام اړیکو د سانګ ویان جنرال بابر افتخار هغه خبرو ته اشاره ده چې نوموړي ویلي وو د قومي سلامتی او کمیټې په غونډه کې د سازش لفظ نو کارول شوه. سیرونکو وای د عمران خان پوسټ داسې پډاګه جواب ویل حیرانون کی دي. په دې اړه ورسته حال د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن وړاندې کړي.
سیرونکو د پېښور اسلامي کالج په ونتون کې د پولیټیکل ساينس د سانګ استاد شنواز مشال ویل د اسپیر لخوا دغه خطه د سازش نه ویلو پس د عمران خان عکس العمل ته په انتظار وو، خو په حیرانون کې توګه عمران خان د پوسټ د خبري غونډې وروسته هم په خپل بیانیا کلک ودرېد.
چې دی غنی چې موږ په سترانګ فوټینګ باندې یو، موږ په مضبوط ګراوند ولاړ یو، ولست را سره دوی کوشش کوي چې استابلیشمنت پرشرایز کی.
په 15 اپریل هم شیرین مزاری چې د عمران خان په کابینه کې د انساني حقوقو وزیر و په ټوئیټر یو پیغام کې ویلو چې دا خبره واضحه او پریکار راوستل غواړي چې د سیاسي جمود د ماتولو لپاره وزیر اعظم په پوز د مرستې غږ نه وکړي. شیرین مزاری ویلو د سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره د حل لاره جنرال باجوا تجویز کړي و، خو عمران خان د استعفا ورکولو نه انکار کړی و. شیرین مزاری ویلی پوز د دفاع وزیر پرویز خټک په ذریعه عمران خان سره د ملاقات غوښتنه کړې و او وزیر اعظم ته درې تجویزونه ورکړي وو چې یا د عمران خان مستعفی شي او یا د عدم اعتماد په تحریک کې برخه واخلي. خو د پوز ویان خبري غونډه ته ویلی چې عمران خان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره رابطه شوی و او ورته ویلی چې مخالفه ګوندونو ته د پیغام ورکړي چې که مخالفه ګوندونه د عدم اعتماد تحریک واپس واخلي نو د به استعفا ورکی او نوې الیکشن با اعلان کی. سیرونکو خبريال شرزا شوه عمران خان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د استابلیشمنت مخالفه بیانیه جوړي او دغه په بنیاد به پر راتلونکو کې د خلکو نه او تخلي
هغه انټي استابلیشمنت نه رټو جوړي. خو موږ ته پته راځي چې هغه د استابلیشمنت خبره برکس پاتې شوه دي او اوس هم کله دوباره ول حکومت ورکی نو چې استابلیشمنت ورته سوي نه غبوک کوي.
د سیرونکو په وینا عمران خان د راتلونکو ټاکنو د پاره د امریکای او د پاکستان د استابلیشمنت خلاف بیانیه جوړول غواړي چې د معمول انتخابات کوم چې به د کال 2023 په اخر کې کیږي یا د غین وړاندې کیدونکو انتخاباتو کې په دخل کو نه ووټ واخلي. سیرونکو ویل د خط پاره د امریکای وضاحت هم مخه تراغلي چې د کوم هیواد په کورونو چارو کې لاسوهنه نه کوي او د پاکستان استابلیشمنت هم په ډاګه کړي چې په سیاست کې کمکار نه لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
ورمن اوریدونکو دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپل واکمنۍ ختمېدو وروسته د پېښور نه پس په کراچۍ ښار کې هم غونډې ته وینا کړې. څېړونکي وایي په دغه دواړه جلسو کې عمران خان د خپل حکومت په ناکامۍ هیڅ خبره نه ده کړې، چې لکه بلې په ملک کې خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د سیاسي اړیکو کارپوهان وایي عمران خان په دې هڅه کې دی چې د خپلې نوې بیانیې د لارې د ولس پام د خپلو ناکامیو نه واړوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال احسان محمد خان باندې کوي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په هیواد نزدې څلور کلونه واکمنی تر سره کړې، د خپل حکومت رنګېدو وروسته یې لاریونونو ته دوام ورکړې، خو څېړنکاران وایي دغه غونډو ته چې ښاغلی عمران خان اوږدې ویناګانې کوي، ولې بیا د ده په وینا کې په خپل ناکامه تګلارو یو خبره هم نه اورېدې کیږي. د پرمختیایي اړیکو ماهر ډاکټر مراد علي وایي د عمران خان د واکمنۍ په دور کې ولس په ستونزو او تکلیفونو کې ډوب شوی وو، او د هیواد اقتصاد او پرمختیا په ټپه ولاړ وه، چې دا ناکامۍ هم د عمران خان پر ضد د اختلاف ګوندونو یو ځای کولو بنیادي سبب وګرځېدو. خو ښاغلی عمران خان غواړي یو نوې بیانیه ور وړاندې کړي. د پی ٹی آئی ګوند مشر عمران خان چې د حکومت بار کېدو وروسته د اقتصاد پرمختیا تجارت گرانای خارجه تګلارا روزګار او د انصاف نظام په برخو کې د خپلو ناکامیو په موضوع د خبرې کولو څخه ډډه کوي. د سیاسي اړیکو څېړنکار سردار یوسفزئی وایي عمران خان غنی ګټه هم په دې کې ده چې خپل پلویان په یوې نوې بیانیا قانع کړي.
یو شي ته د پام ور نه کوو، مهنګایي چې وه تر لپاسه واغوښته، اداري جدي هغه بالکل مفلوج کړي. آی ایم ایف ته، ورلډ بینک ته قرضونه یې دومره واغوښتل چې د هغې لاندې د ملک معاشي نظام چې دی هغه په ټپه کېناستو. دا هغه حقیقي عوادین دي چې د کومو د بوج لاندې د عمران خان حکومت نور توان نه شو درلودی. په کار دی چې عمران خان اوس د یو سیاسي مشر په حیثیت باندې د دې ناکامه تجربو نه فایده واخلي او د هغې د ټیکېدو یو پلان دی خلکو ته پیش کړي.
خاغلی عمران خان چې په حکومت کې د راتلو وړاندې یې د ټاکنو کمپاین کې ډېر په زړه پورې خواږه لوزونه کړي وو، چې په دغو کې روزګار، ویډیا کورونه او د بهر څخه قرضونه نه اغېستل هم شامل وو. خو د ده په سکم څلور کلونو واکمنۍ کې نه یوازې دا چې په هغه لوزونو یې کوم عمل ونه کړی شو، بلکې د عامو له ستونزې نورې هم برغې ولیدې شوې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر @voa_diva.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د بی ان پی بنګال ګوند د پاکستان د وسنی مرکزی حکومت نه غوښتلی دي چې د چاغي سیمې د ریکورډک د سترو زرو او کاپرو په پروژه کې دي د بلوچستان برخه 50% کړي. د دغه ګوند مشرانو د مرکزی حکومت نه نور څه غوښتنې کړي دي؟ تفصیل د ډیور ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د کوټي د مطبوعاتو د کلب ومخته راغونډ سوی د بلوچستان نېشنل منګل ګوند غړي دي. دوی د بلوچستان حکومت له لوري د چاغي پسیمه کې د ریکورډک د سرو زرو او کاپرو د زیرمو په کم بایه چیکاور کولو پر ضد او د جنو نور غشتنو لپاره احتجاج کوي. د بی ان پی د مرکزی اگزیکټیو کمیټي غړی آغا خالد دلسوز وایي د پاکستان په اوسنی مرکزی حکومت کې شریکو سیاسي ګوندونو ورسره واده کړی و چې و وخت له رسیدو وروسته به د ریکورډک پروژې په ګډون د دوی نور غشتنې هم مني.
دغه رنګ یو گیم چې د بلوچستان ریکورډک پر سر روان دی چې 50% دی مشتدی ډیماند کړی دی، لیکن دی مشتدی 50% نه راکړ تقریبا 2-4% دی موږ د دې ډېر غت مزمت کو او یقینا شباز شریف او د نورو موږ سره دی وایده کړیو مریم نواز دی کړیو چې د بلوچستان د سایل وسایل دفاع به موږ شروتی سره یو ځای عمران خان راغمو شباز شریف هم پرېښولای شو اسمان لپته افراد په بازیابی تر اوړي سما په بلوچستان کې بلوچ پښتون چې دلته پر همن ته ماحول جوړه دلته په کاروبار ته آزاد پرېږدي دلته تعلیم ادارو سره ته اف سی سکیورټی فورسز بده دي جوړه چادر چاردی والی تقدس په مالی بته بندې تب چمن نور چې دی دل بندې دا مرنان به تخلاص
د بی ان پی د مرکزی ایگزیکٹیو کمیټه غړي شمایله اسماعیل وای د دوی ګوند اولی ورځی په ریکارډ کې د بلوچستان د 50% برخي غشتنه کوي او د دوی غشتنه دی ومنل سي
مش دا غواړو چې په دې کې د امپلیمنٹ وسی هغه چې مش پوینټس دي هغه دی پکې اډ سي لکه 50% مش ما هغه غواړو چې 50% شیر دي بل ته ګورې چې دا علاقې غا د سرزمین غا چې هر سونی دارومدار دی دلته او بنستا نو دا دارو مدار دغه په مدنیات باندې دی بیا هغه ځای علاقہ ته وینه د چاغي دالبندین نو کندی داګر د ایریا درنګ دی چلته د زونت نوم نستا او بنستا بل هغه علاقې کسانو لپاره دا غرنګا انسټیټیوټ دی درن ټیکنیکل کالجز دی او هغه کسان امپاور سی سکلز هغه ته بیسک سکلز ورکی ترڅو هغه ولته کارو کې او ریفائنری الته هغه علاقې کې دی ولګی
د روان کال د مارچ د میاسي پر شلمه د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان ایالت و ایران او افغانستان پولې ته چیرمه د چاغي پسمه کې ریکارډي کې د سرو زرو او کاپر و زیربي د بیرک ګولډ په نامه کناډای کمپنۍ ته پټه کاور کړي د پاکستان د هغه وخت د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین هغه وخت داوا کړي و چې یاد کمپنۍ به په بلوچستان ایالت کې لس ارب ډالر سرمایه کاری کوي پر پاکستان باندې د ټیټیان کاپر کمپنۍ د برخي لس ارب بونو روپیو د جرمانی د ادا کولو ترڅنګ به د ایالت او اته زره کارمندانو ته د روزګار زمينه هم برابروي د شوکت ترين په خبره ل یادي پروژې څخه به د کمپني برخه 50% د ایالتي حکومت برخه 25% او پاته 25% ګټه به مرکزی حکومت ترلاسه کوي د بلوچستان ایالت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هغه وخت ویلی وو چې په پروژه کې د ایالتي حکومت برخه 25% ترسولي حفیظ اللہ استور شیرانی وی او اے ڈیوا کوٹا
گران اردن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا د بلوچستان اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې د پاکستان نه غوښتنه شوې ده چې د گاونډي هیوادونو سره د خوراکي توکو او د ژوند د نورو ضرورتیاتو د تجارت پرانستلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي چې ورسره به د صوبې په سرحدي سیمو کې بیروزګاری کم شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوریډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د جمعیت علما اسلام د صوبایي اسمبلی غړي زاید ریکی د گاونډي هیوادو ایران او افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې د آزاد تجارت د خلکو تګ راتګ او د خوراکي توکو لپاره قرارداد وړاندې کړی. زاید ریکی وویل چې د بلوچستان خلک ډیر غریب، دلته بیروزګاری ډیره زیاته ده. د په خبره چې د سرحدي پوله لټړل کې دوزخه نور هم بیروزګاری زیاته سوي ده. حمله دې کبله خلکو اوس په گوادر، تپتان او د چمن په سیمو کې احتجاجونه پیل کړی دی. د دوی روزګار ختم شوی دی او ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې له افغانستان او له ایران سره د سرحدي پولو د خلکو لپاره د خوراکي موادو د تجارت لپاره دي عملی ګامونه واخیستل سي او چې کوم خوراکي توکي راځي پر دې دي مالیه کمه ولګول سي. د مخالف ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری ویل
لکه چمن، لکه بادینی، ژوب تر تفتانه پوری، بیا د بلوچ سیمې چې د ایران بارډر ته نږدې دي چې بارډر ټریډ ورته ویل کیږي د دې ته د ازادي ورکول سي، خو د بده مرغه تر اوسه پوری په دې باندې عمل نه دی شوی. په چمن کې ډېر داسې واقعیات وسوي چې باغ نه کسان شهیدان شو. وی ورځ مخ کې د نوکندۍ نږدې فورسز دی داغوی د دز لوج حمید نامی شخص شهید شو. فصلا او خلق هغه گرمی کې په سارا علاقه کې لکړه چې شاوخه څلور کسان مړه شو د گرمی.
د بی ان پی منګل ملک نصیر شوانی به پر دغه قرارداد وویل چې پر سر دی پولو دی د ټوکن نظام ختم کړل سي. د صوبایي اسمبلۍ نورو غړو پر سره د پوله باندې د نورو تجارتي دروازو د خلاصولو غوښتنه هم وکړله. د صوبایي اسمبلۍ غړي اکبر منګل، شکیلا نوید دیوار، مایی شاملال وویل چې مرکزی حکومت دې د سرحدي پولو و تجارت ته دې وده ورکړي. صوبایي حکومت دې په دې ترڅ کې له مرکزی حکومت سره دې تماس ونیسي چې پر سرحدي پولو باندې کاروبار او د سوداګرۍ چارې بیرته فعال شي. د صوبایي اسمبلۍ غړو دا غوښتنه هم وکړله چې د سرحدي پولو په سیمو کې دې امنیتي پوستې ختم کړل شي. د دوی له خولې چې دا د خلکو لپاره زحمت ګرځېدلی دی. بیا اسمبلۍ قرارداد په یوه خوله باندې منظور کړي. بلوچستان، افغانستان او له ایران سره پر سرحدي پوله باندې یولس ضلع پرتې دي، په کوم کې چې ژوب، کلا سیف الله، پشین، چمن، کلا عبدالله، نوشکي له افغانستان سره، او دغه ډول له ایران سره بیا چاغی، واشق، پنجګور، کیچ، گوادر ضلع جوخت سرحد لري. د سرحدي پولو خلک وی چې له تیرو درو کلو څخه د حکومت له لوري بندیزونه ډیر زیات سوي دي. هم له دې قبله چې نه یوازې تجارت بلکې د خلکو پر تګ راتګ، پر معاش او پر روزګار باندې هم منفي اثر پرېوتی دی. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ، او د ټولومري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. زه بختور شایم. په خپرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاذ ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای او د افریکن یونین ترمنځ د ملګرتیا په یو نوی یاداشنامه د سختونه شوې دي. دا د سختونه د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن او د افریکن یونین د کمیشن چیرمن موسی فقی محمد د مارچ په 11 تاریخ کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې د دې یاداشنامې په برکت به د امریکای او په افریکن یونین کې د شاملو ملکونو او په ګرد افریقا کې د نورو ادارو ترمنځ د ملګرتیا نوره زیاته شي. د زیاته کچې ما په نومبر کې هغه 15 مدونه په ګوته کړې دي په کوم کې چې د امریکای او په افریکن یونین کې د شاملو ملکونو مفادات خوازه دي، او دوی په خپل پوره وسطوان سره دې مدونو کې یو بل سره ملګرتیا کولی شي. دا مدونه د جمهوریت، د امن او سلامتیا، د کوټلي اقتصادي ودی چاپیریال کې د بدلون راتلو د مسلو او د عالمی صحت د تحفظ مدونه دي، او امریکا د دې ټولو مدونو په مسلو افریکن یونین سره جوخت ملګرتیا کوي. خاغلی بلینکن وی اگر که په ګرد بریا زمي افریقا کې د جمهوریت پلار کې ډيري مسلې پرتې دي، خو افریکن یونین د دې مسلو د تابعیا کولو لپاره مضبوط اقدامات کړی دي. په دې لړ کې مالی، برکینا فاسو او په ګینی کې د جمهوریت د بحال کولو او د هغو ملکونو د غړیتوب د ماتل کولو اقدامات د ذکر وړ دي چرته چې جمهوریت حکومتونه نسکور کړی شي وي. خاغلی بلینکن دا هم اوی چې جمهوریت ته خطر د اقتصادي موقود نشټوالي له سبب راپورته کیږي. دوی چې مونږ افریقن یونین، افریقانو ملکونو حکومتونو او کاروباریانو، سوداګرو، د اولسي معاشري خلکو، خپل ذاتی مد او بین الاقوامي مالی ادارو سره په شریکه کار کوو چې په سیمه کې سرمایه کاری وشي، چې له عمله به لوی اقتصادي وده وشي، او د بنیادی اډانی او بجلی غونډې مسلې به اواری شي. د چاپیریال د مسلو په باب له خاغلی بلینکن اوی چې امریکا د برازمی افریقا د چاپیریال په باب له تګلارې سره د خپل پروګرام په تړلو د افریکن یونین د حکمتي عملی مرسته کوي، چې دا شان د ګرد برازمی افریقا ملکونه په چاپیریال کې د بدلون راتلو د اثراتو په خړ ډول تابع او کړی شي. او اخیری دا چې مونږ د کورونا وایرس د خونړی وبا په شریکه مقابله کولو ته ملا تړلی ده. خاغلی بلینکن اوی چې افریکن یونین په عالمی سطح د کورونا وایرس د نوغي وستو د کوششونو په عالمی منسوبه کې یو اهم کردار ادا کوي. د ملګرتیا نوی یاداشنامه به د اولسی صحت کار فراخه کی، د سیړنی او ترقۍ د پاره به نوی ادارې قائم کی، او د کورونا وایرس د بلې چپې د مخنیوي د پاره به د رنزونو د قابو کولو د افریقي د مرکزونو او د امریکای د حکومت ترمنځ په شریک کار کول آسان کی. اغلی بلینکن خپل بیان په دې ختم کو چې هم په دې طریقه به مونږ ټول وړاندې مدل کولی شو او د خپل خلکو د پاره به خی او سودمنې نتیجې او فائدې راوړلی شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.